شنبه د تلی اتمه د سپتمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځ خبرونه پیل شوه او د ماشام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پجنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم خبريږي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. دا خبری مجله زحمت چیبر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د استازو لګړې غونډې خبرو، د پاکستان له لوري پر ننګرهار د توغندیو د ویشتو په اړه اورېدلی شي او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. کابل، دوشنبه، اسلام آباد او ماسکو د مخدر موادو د مخنیوي لپاره یوه طرحه تصویب کړه. په پاکستان کې د موسمي بارانونو د قربانیانو شمیر تر 300 تنو واوښت او امریکا د ایران مجاهدین خلق ګوند له تروریستي لسته بهر کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو په راتلونکو 50 کلونو کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یوه طرحه تصویب کړه. د دغو څلورو هیوادو له مخدر موادو سره د مبارزې چارواکو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل افغانان په یوازې سر د دغو موادو په وړاندې مبارزه نشي کولی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان وای په لند راتلونکو کې به د کابل شمال ته درې ولایتونه برښنا پیدا کړي او د اوبو کانالونه به ورخول شي. اسماعیل خان پرون پروان ته د خپل سفر پر مهال وویل
پروان، کاپیسا و پنشیر ان شاء الله برقرار خواهد شد. کانال پروان 24 میلیون دلار پروژه بود که تکمیل شد.
د اوبو او انرژي وزیر هم درارشمنه وکړه چې د پنشیر له سیند به د تشاک د اوبو یو پروژه تر کابل بشپړ شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون وویل سختو موسمي بارانونو او سیلابونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 301 کسان مړه کړي او 4.5 میلیونه نورو کسانو خپل کورونه، کرنیزې ځمکی او څاروي له لاسه ورکړي دي. دغه اداره وایي سند ایالت دغو سیلابونو سخت ځپلی او تیر او وړم کال هم سیلابونو سخت زیانونه ور اړولي وو. د ادارې په وینا سیلابونو پنجاب او بلوچستان ایالتونو ته هم پراخ زیان اړولی دی. دغه سیلابونه د روانې میاشتې په پیل کې وبهېدل چې د پاکستان په شمال لویدیځ او کشمیر کې نږدې 80 کسان مړه کړل. د امریکا امریکا د ایران تبعید شوی ډله مجاهدین خلق د بهرنیو تروریستي ډلو له لسته وویستله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لخوا دغه پریکړه سر له جمعې عملي شوه. ویل شوي دا پریکړه ځکه شوې چې مجاهدین خلق ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیستی او تر یوې لسیزې زیاته موده یې تایید شوي تروریستي عمل نه دی ترسره کړي. د مجاهدین خلق ګوند مشر مریم رجوي چې په پاریس کې مهاجره ده د امریکا پریکړه وستایله. دا یوه سمه پریکړه ده. زه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ستاینه کوم چې دا ګام یې واخیست. دا ګام د مقاومت په ګټه دی، د ایران د خلکو په ګټه دی او د ملایانو د رژیم پر ضد دی. د ایران مجاهدین خلق ډله له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لست کې وه. بل لورته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وستروویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په برخه کې د وی حل لارې پیدا کولو لپاره وخت للاسه وځي. د وویل ایران په دې کې ناکامه شوی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته داسې اسناد برابر کړي چې وشي اټومي پروګرام یوازې د غیر نظامی انرژي د تولید لپاره دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړه موږ پر ایران ژغ کوو چې د وخت لپاره دی لوب نه کوي، واقعا وضعیت ډیر جدي او وخت کم دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر هغه یوادو انتقاد وکړ چې د سوریې لا پوزیشن ډلو سره د مرستو لاري د بشار الاسد رژیم نسکوروي. لاوروف د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د مسلې ته اشاره وکړه.
نو ته پرېدلژنی بوله زبلاکیرونه تي کو پروتیوډیس
هغه کسان چې د جنوا د اعلامیې پر ضد کار کوي ستر مسولیت ورلغاړه کیږي. هغوی پر هغه اوربن ټینګار کوي چې یوازې باید د سوریې حکومت عملي کړي. په عین وخت کې اپوزیسیون هڅوي چې له دښمنۍ ډک بریدونه ډېر کړي، خو د دې کار له ترسره کولو سره هغوی سوریا داسې ګډوډۍ ته بیایي چې خلک یې یو بل ووژني. لاوروف زیاته کړه چې د سوریې شخړې باید د یو هر اړخیز اوربند له لارې هوارې شي، نیول شوي کسان خوشې شي او بشري مرستې ورسره وشي. او وروستی خبر دا دی چې د چک جمهوریت ولسمشر واچلاو کلاس پرون وروسته تر هغه طبي معاینات وکړل چې د یوې غونډې پر مهال یو کس ورنږدې شو او په پلاستیکي تفنګچه یې پر ده د پلاستیکي مرمیو څو ډزې وکړې. کلاوس ختیځ ښار کرستاوا ته تللی و چې د یوه پله د پرانیستنې په مراسمو کې برخه واخلي. په دې وخت کې یو شپږویشت کلن ځوان ورنږدې شو او د څو پلاستیکي مرمیو ډزې یې ورباندې وکړې. په داسې حال کې چې د چک یو اویا کلن ولسمشر ته کوم زیان نه دی اوښتی، برید کوونکی په توقیف کې اچول شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام مو د کابل، اسلام آباد، دوشنبی او ماسکو له پریکړې خبرو چې په سیمه کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره کړې. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر وایي
مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها تفاوت افغانان کن پذیر دیگر نیست.
په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازو د پاکستان له لورې د توغندیو وشتو ته اندېښنه څرګنده کړه.
تاسو ګورئ چې د خلکو قیامونه شروع دي، څنګه چې طالبانو په ضد باندې قیام شروع کیږي، کېدای شي همدا د خلکو قیام پاکستان په ضد باندې هم شروع شي.
د پاکستان د اورګاډي د وزیر څرګندونې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اورېدل شي چې د یې بخښلای دی او پروانه خبرونه کې د همدې رباب لربابي سره شهیدلی یو. ازادي راډیو په منځني سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو په راتلونکو پنځو کلونو کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه تصویب کړه. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې افغان وزیر وویل د نشه یي موادو مالی ګټه مافیا ته رسیدلې او د دې پدیدې په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس کې نه ده. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان رهبرانو په ګډه موافقه وکړه چې څلور واړه هیوادونه به د نشه یي موادو په وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې شریکوي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق او په خپلو هیوادونو کې د دغو موادو د کارونې او خرڅلاو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وویل په څلور واړه هیوادونو کې د نشه یي موادو د قاچاق د کمولو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو په اندازه مالی مرستې ته اړتیا ده. بلخوا د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي په سلو کې ونوي له افغانستانه د باندې په ځانګړي ډول د سیمې په هیوادونو کې کارول کیږي. دوی وویل د دغو موادو په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس نه ده پوره.
دلیلی که امروز ما ایجامده و پیام
دا چی دل تراغلی یو پیغام مداده چی ده تریاکو او مخدره مواد پرانده مبارزه یوازی ده افغانانو لخوا نشونی ده. ده مخدره مواد مافیا، قچه قون کی او زین نور استخباراتی سیستمونه لده درکا دلست تراغلو پیسو خواندان دی. هیوادون مسئولیت لری ده مخدره مواد ده لمنزرولو لپاره په ملی او نړیوال قچه کار وکری. مقبل زیاته کړه په سیمه کې د مخدره موادو د قضا د دې سبب سوی چې د دغو موادو ارزه هم زیاته سي. افغانستان د نړۍ په کچه زیات نشه یي مواد تولیدوي. روسی چرواکي وخت نه وخت اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د تولید سوی مخدره موادو زیاته برخه یې د هیواد له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د تریاکو تولید تر ټولو لوړې درجې ته ورسېدل. دغه اداره وایي له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د تریاکو تولید 16% زیات سوی و.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان استازیو پریکړه وکړه چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه تصویب کړي. د تریاکو د حاصلاتو د تولید د زیاتېدو لپاره له سرې کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې څه باندې 480 تنه کیمیاوي سره یې روان کال په افغانستان کې نیولې ده، ځکه چې له دې موادو په چاودېدونکو موادو کې کار اخیستل کیږي. د موضوع تفصیل له فرشتي جلال زی څخه.
وروسته لدی چې افغان حکومت د ملګرو
او بشي د پاکستان رپورت به وروسته وړاندې کړو. فرشته جلال سي رپورت لري، دغه رپورت سره اورو، دا رپورت به بیا وروسته راوخلو. ځکه
د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سش کال د تیر په مقایسه زیات اندازه په لاس جوړ سوي بمونه نیول سوي دي. د روان کال د جون په میاشت کې ګډو ځواکونو لشتلژه 1900 بمونه نیولي. دا د افغانستان په تیره 11 کلنه جګړه کې د په لاس جوړ سوي بمونو تر ټولو لوړ شمېره ده چې ګډو ځواکونو نیولي یا شنډ کړي دي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي، تر څو چې د پاکستان لخوا د امونیم نایټریټ د قاچاق مخنیوي ونکړو، د دغه سي ارقامو او غاښونو سره به مخامخ یو. د امریکا د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي سناتور رابرټ کیسي ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د امونیم نایټریټ د قاچاق د مخنیوي او څرنګوالي په ارتباط ګڼ شمېر څېړنې او غونډې کړې دي. سناتور کیسي ویلي چې افغانستان ته د دغو موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د سخت دریض غوړه کولو هڅه هم کړې، خو په دې برخه کې د کمرنګ پرمختګ څخه مایوس دی. د امریکایي سناتور ویلي چې تیر کال همدا وخت په اسلام آباد کې د هغو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل چې د امونیم نایټریټ د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې باید تنظیم کړي وای. د امریکایي سناتور واشنگتن پوسټ ویلي د هغه رئیس په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. متحد ایالات باید ډیر ژر دا ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان د دې خطر د مخنیوي لپاره کافي اقدام کوي، تر څو په پوځي برخه کې د مرستې میلیونونه ډالر دغه هیواد ته ورکړي. د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امونیم نایټریټ کیمیاوي سره په خرڅلاو او دغه هیواد ته د دغه سره په واردولو بندیز لګولای. خو لدی سره هم واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیر کال په مقایسه سره شکل د افغان ځواکونو پر ضد د پلاس جوړ سوو بمونو حمله او شپږ فیصد زیات شوې دي.
بیا هم د پاکستان پاړه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ وایي کچیرې حکومت پر دغه ولایت د پاکستان د راکټي حملو مخاونه نسی، نو خلک به دې ته اړ شي چې لزانه د دفاع په خاطر پاتون وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
وروسته لدی چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان له راکټي حملو شکایت وکړ، دغه حملو له کونړ سربیره د ننګرهار پر سرحدي ولسوالیو هم زور واخیست. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې پر دغه ولایت د پاکستان د راکټي حملو مسأله جدي تعقیب کړي او د مخنیوي لپاره یې له هر ډول امکاناتو کار واخلي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاذي سامعي عزیز خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې کو حکومت په دې برخه کې اقدام ونکړي، نو خلک اړ دي چې له ځان څخه د دفاع په خاطر د پاکستان او افغان حکومت په وړاندې پاتون وکړي.
تاسو ګورئ چې د خلکو قیامونه شروع دي، څنګه چې طالبان په ضد باندې قیام شروع کیږي، کله چې همدغه خلکو قیام د پاکستان په ضد باندې هم شروع شي، زموږ حکومت شروع ته باندې کړی سر فلې چې مثلا د خط نغې خوم افغانان ملکیږي او د خط نغې خوم افغانان ملکیږي، د خط نغې خوم په خانم ملکیږي، د خوم په خانم ملکیږي، څه کم دوه کاله خو کونړ دې تکلیف شو ډېر په ورکو وسو. که چېرته د ننګرهار د خلکو سره مثلا دغه وضعیت تکرارېږي، خلک مجبور شي د حکومت پر وړاندې دولت پر وړاندې
میرمن خوګیانی زیاته کړه د پاکستانی ځواکونو له ویرې په لالپوري ولسوالۍ کې د یو کلي اوسیدونکو خپل کورنه پریخي او په ګشتي ولسوالۍ کې څلور نور کلي تر دغه ګواښ لاندې دي. د هیواد دفاع وزارت هم دا مني چې په ننګرهار ولایت د پاکستان راکټي حملې زیاتې شوې، خو هیله څرګندوي چې د مخنیوي لپاره به یې له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخیستل شي. د دغه وزارت د اپراسیون آمر محمد افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وار وار دغه حملو د مخنیوي ژمنې کړي، خو تر اوسه یې نه دی عملي کړي. د ایوایل پرون ورځ راهیسې د ننګرهار په ګوشتي او لالپور ولسوالیو او همداشان د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ولس اتلس توغندي راغلي. د حکومت پالیسي دا ده چې دغه ستونزه باید د تفاهم له لارې هوار شي. د دې ستونزې د هواري وروستۍ لاره ورته غبرګون دی چې په دې اړه باید خپل حکومتونه پریکړه وکړي، خو زموږ هیله دا ده چې دغه ستونزه د خبرو د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د میشت ایساف ځواکونو په مرسته هوار شي. د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول شاوخوا یو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان راکټي حملو څخه شکایت وکړ، خو تر اوسه هم دغه حملې نه دي بندې شوې. بلخوا د هیواد د لوړ پوړو امنیتي ارګانونو چارواکو څمو د وړاندې د ملي شورا غړو ته وویل دوی چمتو دي چې د پاکستان د حملو په وړاندې وسلوال غبرګون وښيي، خو زیات کړه چې دوی د ولسمشر امر ته منتظر دي. خو افغان ولسمشر له دې وړاندې په ډاګه کړی چې په دې برخه کې به د ورته غبرګون پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
دروان خبری مجله مهم خبرونه. د افغانستان، روسیه، پاکستان او تاجکستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو په راتلونکو 15 کلونو کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه پرون په دوشنبه ښار کې تصویب کړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان وای په لنډ راتلونکو کې به د پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونه برېښنا پیدا کړي او د اوبو کانالونه به ورغول شي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون وویل سخت او موسمي بارانونو او سیلابونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 311 کسان مړه کړي او 3.5 میلیونه نورو کسانو خپل کورونه کرنیز ځمکې او څاروي له لاسه ورکړي. امریکا د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق د بهرنیو تروریستي ډلو له لسته وویستله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په برخه کې د یوې حل لارې پیدا کولو لپاره وخت لا سوزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر هغه هیوادو انتقاد وکړ چې د سوریې له اپوزیسیون ډلو سره د مرستو لاري د بشار الاسد رژیم نسکوروي. لاوروف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې دا خبره وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او ناتو ځواکونو ګډ عملیات څه ګټه لري؟ زیان یې څه دی؟ په افغانستان کې د لسو ولایتونو د نویو والیانو ټاکنه څه ګټه کوي؟ دا دوه مسلې نړیوالو ورسپانو څېړلې دي چې جان قالی کوزای ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو ورسپانو د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو غزمو د بیرته پیل کېدو په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلي د ناتو او افغان ځواکونو ګډ عملیات چې د افغان ملګرو لیکو څخه په بهرنۍ وسکرو باندې د حملو لامل بند شوي ول، ځکه بیرته پیل شول چې ناتو په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ساتنې او امنیت لپاره جدي اقدامات ترلاسه کړي نیولي. ورسپانې لیکي د امریکا پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د بهرنۍ او افغان ځواکونو ترمنځ بیلتون د طالبانو اساسي هیله ده او هغوی زیار باسي چې دا دوه متحدان سره جلا کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دا مهال بهرنیو ځواکونو د دې مسلې اهمیت درکړی او غواړي بیرته ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ورسپانه زیاتوي د ګډو عملیاتو د بندولو له پریکړې مخکې په افغانستان کې د ټولو عملیاتو په سلو کې نیوي د دواړو خو په همکارۍ سره ترسره کیدل. وال سټریټ جورنال ورسپانه په وروستۍ غونډه کې لیکلي کڅه هم چې پریکړه شوې د افغان او بهرنیو عسکرو ګډ عملیات او غزمې به پر راتلونکي کې تقویه شي، خو بیا هم بهرنی عسکر د جګړو په ډګرونو کې دا بیر لري چې افغان ملګری ور باندې ټوپکونه ور برابر نکړي. د ورسپانه په باور د دوړو خو ترمنځ د بشپړ باور او اعتماد رامنځته کېدل زیات وخت غواړي. وال سټریټ جورنال ورسپانه وړاندې لیکي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریستل لخوا هڅول شوی ول او مقصد یې د افغان ځواکونو د روزنې او تعلیم د عملی چټکول په ګوته شوی ول. انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت کې د بیا رغونې مسلې ته اشاره کړې او په یو مضمون کې لیکي په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو پام په افغانستان کې وسلوالو جګړو ته اوښتی و، خو دا مهال چې له دې هیواد څخه د بهرنۍ عسکرو د وتلو خبره ګرمه شوې، له خلکو سره دا فکر پیدا شوی چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې کوم میراث شاته پرېږدي. په دې اړه د ښځو حقونو، د نشه یي موادو پر ضد مبارزې او نورو مسلو د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. ګاردین زیاتوي د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د یو شمېر والیانو د بدلولو را بدلولو له امله چې هغوی له بهرنیو هیوادونو سره نږدې اړیکې درلودل، د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټي ټیمونه اندېښمن شوي دي. د مثال په ډول د هلمند والی ګلاب منګل چې په دې ولایت کې له ډېره انګلیز ځواکونو سره نږدې و، دا مهال پر ځای بل کس ټاکل شوی او هغه ممکن ونشي کړی چې هماغه همکاري وساتي. دې کار په افغانستان کې د بیا رغونې د ملکي ټیمونو برخلیک تر یو حده نامعلوم حالت ته رسولی دی.
د پاکستان د ریل ګاډي وزیر وایي د طالبانو هغې پریکړې ته خوشاله نه دی چې د ده نومې د تر هدف لاندې کسانو له لست څخه ایستلی دی. حاجي غلام احمد بلور د یوه اسلام ضد فلم تر خپرېدو وروسته اعلان کړی و که څوک د دې فلم جوړونکی ووژني دی حاضر دی له خپل جیبه $1,000,000 جایزه ورکړي. د ازادي راډیو مشال څنګ له غلام احمد بلور سره مرکه کړې، جزئیات یې له سالم محمد سالی څخه اورو.
د پاکستان د ریل ګاډي د وزیر حاجی غلام احمد بلاور نوم د یو اسلام ضد فلم تر خپرېدو او د دلخوا د جایزې تر اعلان وروسته ډیر خلو په خلوص. طالبانو ویلي دوی د بلاور نوم د هغو کسانو له لیست څخه ایستلی چې دوی ته هدف مندي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ل شغلي بلور څخه پښتنه وکړه چې د طالبانو په دې اقدام څومره خوښ دي.
چې ما خپل پخ سره په هیڅ کې خبره کړې نه. طالبانو په اړه باندې خوشحالي ظاهر کړه چې موږ حاجي صاحب د هیټ لیست نو وښته. ما وایي ما دې باندې خوشحالي محسوس نه کړه. هغه بلد دې هیټ لیست نو وښته نو بیا به مړ کېږم.
راپور نوې عوامي نېشنل ګوند چې بلاوري غړیتوب لري د تاوتریخوالي ضد مفکوره لري. خو د پاکستان دغه وزیر تیره اونۍ وویل طالبان اول قاعده باید د دې فلم د خپرېدو له کبله غلي پاتې نه سي. حجی غلام احمد بلاور اعلان وکړ که څوک په امریکا کې د جوړ سوي اسلام ضد فلم جوړونکی ووژني دی حاضر دی له خپل جیبه $100,000 جایزه ورکړي. شغلی بلاور په خپلو څرګندونو کې د دې جایزې د اعلان او د خپل ګوند دریس په اړه هم معلومات ورکړل.
ما قتل نه دا یو ډیزاستر روانو نه دا د تیری داش روان شي سبب چې د مسلمانانو په کلیت کې د مسلمانانو جماعتونه سړي دا یو لوی تبعی بچو شي موږ دا وی چې په تبا د پاکستان مسلمانانو شي جوړونه نشي هغه دی قانون جوړ شي او د هغه دا قانون نه جوړي نو سبب اچ علاج نو.
په امریکا کې جوړ سوي اسلام ضد فلم چې ویل کېږي د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی سوی په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې عکس العملونه هم پارولې دي. پاکستان یو له دغو هیوادونو څخه و چې د دې فلم په اعتراض کې جوړ سوي مظاهرې او اعتراضونه پکې په تاوتریخوالي ووښتل. په نتیجه کې په کراچۍ او پېښور کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول.
د پاکستان د اورګاډي د وزیر څرګندونې مو اورېدې. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تور پوری کوي چې پوځیانو په زور د خپل کورونو پریښودو ته اړ ایست دي. د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې اور.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه اصل خان خبرې کوم. د معیار اوسیدونکو عملته اخوا ته هجرت کړی د روسانو په وخت کې. اوس موږ راغلي موږ هغه مشکلات لرو چې پاکستان د ارمی طرف په موږ باندې سخت ده او دا وجه تاسو خپل وطن د لاشه موږ وطن نور پېد موږ تاسو تاسو نور پانه نشو درکول. او زه روزانه موږ په کورونو باندې چاپی والے کیږي د بی عزتۍ سره مخامخ
یم. مانم قادر خان او فوج براتو موږ کورونو باندې وطن موږ تکلیف وولو او ور ور بچو کنه وطن ګل جستا سره بچی په درد ګوردو کې په درد کې په دغه جوړ وطن ویا چلتا جاری وای نن موږ غلدی خبر وو بس په دغه باندې موږ را پاتې دوی سره ول موږ دلته تقریبا زمنګ خپل کړه 200 کړي تر نظام چې دین ته واته کړه هغه پاتې خو هم راځي.
مانو هو ایمه مزرین دي زه دغه چکدري کې مو سیدن کې مهاجر به چې کوم کارت نه لري هغه نشي دا کېدل ډیر مهاجر تقریبا چې لسلکه مهاجر کارتونه نه لري خو چې کارت کوم لري کنه هغه تم تکلیف دي درې سلو دغه بده شي کنه نیول شي وي هغه تحقیق کړه موږ ته جن موږ ملي وو دکی موږ پولیس کی موږ مهاجر دلته خپل غریبي کو نه پاک پاکستان په سیاست نه پاکستان کورونی چارو کې لاس وو دا راکو خپل غریبي کو دا کو هم خبردار دي چې دا بیا موږ خپل کورونی را ټول شو موږ مشوره وکړو چې خبردار چې نور موږ خپل ملک تلاشو خپل ملک آباد کو خپل دې کټ دې نیم شپو دې بس دې دې ښکار نه ته دې کو باندې نور خپل ملک تلاشو بیا وي ته خپل کورونا وران کړل.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکا د ایران تبعیدی ډله مجاهدین خلق د بهرنیو ترورستي ډلو له څخه ویستله. دغه ډله له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای له تور لیست څخه د دې ډلې ایستل دا معنا نه لري چې پر پخوانیو تروریستي فعالیتونو یې سترګې پټې شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورټ لري چې سالم محمد صالح یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخوا سوي پریکړې سر له پرون څخه عملی بڼه ورکړه. د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه د ایران د مجاهدین خلق ډلې د ایستلو پریکړه دې ته په پام سره سوي چې دې ډلې له تاوتریخوالي لاس اخیستی. تر یوې لسیزې زیاته موده یې تایید سوي تروریستي کړنې نه دي ترسره کړي. د دې اقدام معنا دا ده چې واشنګټن به نور د دې ډلې ملکیتونه او په امریکا کې به د ملکیتونو له درکه د دوی ګټې نه ضبطوي. امریکایان به له جواز پرته له دې ډلې سره په معاملاتو کې برخه اخیستلی سي. په پاریس کې میشته د ایران د مجاهدین ځینې خلک مشري مریم رجوی په یو بیان کې د دې پریکړې هرکلی کړی او د تهران د رژیم په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پرمخ بیولو ژمنه کړې ده. رجوی ویلي، که څه هم ډېر وخت تیر شوی، خو بیا هم دا یوه سمه پریکړه ده چې د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لپاره د ایرانیانو له لارې یو ستر خنډ لرې کړی سو. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د مجاهدین خلق لري کېدل دا معنی نه لري چې د دې ډلې پخوانی تروریستي عمل دی هیر سي. په دغو کړنو کې په اویایمه لسیزه کې په ایران کې د امریکایي اتباعو وژنه او په 1990 میلادي کال کې د امریکا پر خاورې په برید کې د دې ډلې دخالت شامل دي. د ایران مجاهدین خلق سازمان په 1990 او 1980 کلونو کې د شاد رژیم او راوروسته دا خوندی ادارې په وړاندې په خونړیو بریدونو کې دخیل ګڼل کیږي. د ایران مجاهدین خلق له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل وو. اوس له دې لیست څخه د دې سازمان ایستل چې پخوا تروریستي ډله ګڼل کېده، شاید د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې څو دقیقې پاتې دي. ولې مې بجې بیا تاسو لپاره خبرونه لرو، خو سمدستي د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه خبرونه درنو اوریدونکو. نن په دې خبرونه کې موږ سره تکړه رباب غږونکې ظریف استاد دی چې کلونه کلونه کېږي رباب غږوي. له دوی په سر کې دا وورو چې کله او څنګه له رباب غږولو سره شوق پیدا شو او زده یې کړ.
کله سی رباب ته نشو پیدا شو زه ډیر وړو کایم، زما تر رباب غوونه خلکو ته خوده نه ز پټ پټ ورسنه دروازې سره مې وتغه کی غوونه د سر مشو پیدا شو بیا مې چې چه تر رباب غوونه پټ پټ پر مې غوونه هغه نه پر خوده مس. نو کله سی مزدا کغه خپل را تهران پسې د څومره استاد خزه هندې سی د رباب سره د شوق پیدا شو.
تاسو ویل چې په سر کې چې د تاسو شوق پیدا سو له رباب سره، نو تاسو به په کورنۍ کې نه پر خوده لای چې رباب غوي. ولې دوی ممانعت کو په داسال کې چې دوی خپل هم باب غږو؟
دغه سې نه پرې خونه وای ته بل کار وکړه، څوک نشته کور کې بل کار وکړي.
مثلا څه کار؟
دا مالونه مالو غو مې او پی کور کې نه خاص مسره غونډو بل کار کوه. نو زه نه پرې خونه بیا ما رباب په ډیر سختی تر زده کړ، نو وس د خدای فضل سره رباب باندې ټول خلک پیژنې.
تاسو خپل دا رباب زده کړ خپل ترنه او ک نه کوم استاد مم درلود خاص؟
به استاد خو نه زده کی کنه، دا استاد نه رؤوف نه مم زده کوله، ما ترو استاد مدمر نه مم زده کوله، سلیم قندری نه مم زده کوله.
که کوم ځوان رباب ولري په خپل کور کې او دای حساب یو کې، آی خپل هم زده کولای شي.
نو سې حافظه یې لګ لګ لاس چلیږي زده کی، خو سې استاد ور سره بیا خط رانما و سره کی.
په څونه وخت کې رباب زده کولای شي؟
یو 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 کال دوه کې زده کی، سې ور سره کوشش کوي شوق ور سره زړه ته پټانه کی، هغه سې ټول ورځ وته کینی ځان ورته سختې کوي.
د موسیقي د آلاتو غږول څه کیفیت لري؟ زه چې تاسو دا ګورم ډیر په شوق رباب غږوي او د رباب غږولو په وخت یو خاص حالت پیدا کوي.
سړی ورسره خوشاله سي، سړی زړه سره خوشاله، سړی ځوان شي بیرته، د سړی زړه ته غمونه نه جوړي. انسان ته موسیقي آلات داسې ښه شي داسې انسان ته خو خوشحالي جوړ کی، ژوند ښه کی او خوشاله سي ورسره خیر سي تربیت ورسره پیدا.
کله چې تاسو غږوي مثلا څه احساس کوي؟
زه سي غږوم ما ته د دې دومره سہولت راځي سي غمونه مې لري کی دا سې ډېر فرشانه ما خو دا سره باب سر کوم دې سره زما فکر ډېر خوشاله شي. زه 15 پېته کال شپک شپېته عمر مې یو ډېر ښاله ز په خبر کې خیال محمد سره ورو باب فلمي دنیا کې کما سره په جیب کې یو روپې مې خو دا رباب وګم زما زړه بل شي. دا رباب دې چې زونه ز بچکړې ما غیبت نه نور و انې کارونه غلا نه د هر څنه خدای تعالی فضل دې دې سره ز بچم موسیقي دې یو ښه انسان دې ورزنه جاهلته نه لري انسانيت لري.
ازادي راډیو په منځني صفه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
روان خبرونه مو هو له هم دې سره سره ترسيږي په بلې خبرونه کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان.